پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. طالبانو له تیر شپې راهیسې د مزار شریف په ګډون د 5 ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زموږ ولسي ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د کونړ له اسمار ولسوالۍ هم سقوط وکړ.
اسمار خو سقوط کړی ولسوالۍ ښکته راوتلی دی او د پلوڅو نه ساحه کې دلته خط جوړ کړی دی کې ناست دي.
په ښارونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېر مر ژوبل ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي په جګړو کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مر ژوبل اوښتي.
پلور مې په مزدوري راوړی زرنج بهولی وو مرمۍ راپښتو مشتله بله نه رمنوش طالبان وه که د حکومت وه.
د امریکایي هغو 3000 سرتیرو لومړۍ ډله سرتیر کابل ته رسېدلي چې له دې هېواده به په مسون ډول د امریکا د سفارت د کارکوونکو او نورو امریکایي اتباعو په ایستلو کې مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیزه خبرونه هم مه هېروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. طالبانو پر مزار شریف ښار پراخې حملې پیل کړي. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو جوپې کابل ته د رسېدو په حال کې دي او امریکا له ایران سره د مرستې په تور پر څو نورو کمپنیو او افرادو هم بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو نن سهار وختي پر مزار شریف ښار پراخې حملې پیل کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې طالبانو نن سهار وختي له دریو اړخونو د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار حمله وکړې.
طالب وسلوالو په مزار شریف ښار باندې له دریو استقامتونو چې هغه د نهر شهی ولسوالۍ د لنګرخانی سیمه ده، په دهدهدي ولسوالۍ کې د توختي سیمه ده او د بلخ ولسوالۍ د څلورلاریا او د مزار شریف په لویدیز لور ته په ورودی دروازه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره حمله پیل کړې دي.
د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. یو بل خبر له مخې طالبانو نن د لوګر ولایت مرکز پل عالم ښار هم ونیو. امنیتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي هما احمدي ویلي چې د مرکز پل عالم په ګډون د لوګر ولایت پر ټولو سیمو طالبانو ولکه ټینګه کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو د ډلې چې افغانستان ته استول کیږي لومړی جوپه کابل ته ورسېده او نور هم را روان دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي نږدې 3000 پوځیان به تر سبا یکشنبه پورې کابل ته ورسیږي څو په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د خوندي استلو په چاره کې مرسته وکړي. امریکایي پوځیان داسې مهال کابل ته روان دي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې خپلې حملې زیاتې کړي او د هرات او کندهار په ګډون له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه یې نیولي دي. جان کربي وویل طالبان هڅه کوي چې د کابل اړیکې له ولایتونو سره پرې کړي، خو هغه زیاته کړه چې داسې نه ښکاري چې کابل به په لنډ وخت کې له ګواښ سره مخامخ شي. له بلې خوا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د جمهوری پالو له انتقادونو سره مخامخ دی چې ولې ځواکونه له افغانستانه بې وخته وایستل. په سنا کې د اقلیت مشر مچ مکانل پرون وویل لا هم ناوخته نه دی چې کابل د طالبانو له حملو وساتل شي. ښاغلی مکانل زیاته کړه چې د امریکا پوځ باید سمدستي د هوایي حملو له لارې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر په یو بیان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي دي اندېښنه ښکاره کړه او لیکلی دی چې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د جګړو له کبله ډېر ملکیان وژل کیږي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دې جګړې قربانیان دي. ښاغلي ګوتریش په افغانستان کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یو ګډ راپور له مخې چې تیره میاشت خپور شو، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د رواني لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله په افغانستان کې زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو نورو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یوه په لایبریا کې او یوه په رومانیا کې د رادي بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام په اساس د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټول امریکا او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او په روسیه کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامداره ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ. د روسیې په جنوب لویدیځه سیمه کراسنادار کې د ابینسک ښار محکمې پرون وروسته لدې چې د یهوه د شاهدانو په نوم د دې ډلې غړی وسیلی ملیشکو په یوې افراطي سازمان کې په غړیتوب مجرم وپیژند، نوموړی یې په درې کاله بند محکوم کړ. ښاغلی ملیشکو ویلي دي چې د دې ډلې غړی دی خو په افراطي ډله کې د غړیتوب تورې رد کړی. په روسیه کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ملاتړ لاندې ارتودوکس کلیسا واکمنه ده، د یهوه د شاهدانو مذهبي ډلې ته د شک په سترګه کتل کیږي.
خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. که دا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان د بلخ په ګډون د 15 ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. مزار شریف، ګردیز، میدان ښار، میمنه او شغنه هغه ښارونه دي چې دا ډله یې د نیولو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د پکتیا مرکز شرنې ښار نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلی، خو په پاتې نورو کې د افغان چارواکو په وینا جګړې روانې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي په څلورو وړو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. نور جزئیات به د ازادي راډیو خبريال په دې راپور کې واورو.
طالبانو د افغانستان د اتلس ولایتونو پر ښارونو د ولکې ټینګولو وروسته له تېرې شپې راهیسې په 15 نورو ښارونو بریدونه پیل کړي. د پکتیکا ښارنه، د پکتیا ګردیز، د میدان وردګ میدان ښار، د فاریاب میمنه او د بلخ مزار شریف هغه ښارونه دي چې د ډلې هڅه کړې تر واک لاندې راولي. خو دا ډله دعوه کوي چې د پکتیکا مرکز شرنه ښار نیول دی. طالبانو د دې ښار یو ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کېږي وسلوالې په شرنه ښار کې ګرځي او د ټول ولایت د نیولو دعوه کوي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایت دننه یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې طالبانو د ښار یو برخه نیولې او چارواکو نظامي قرارګاه ته شاته کړې. خو طالبان د پاتې څلورو ولایتونو د مرکزونو په نیولو بریالي شوي نه دي. خو له دې د پکتیا په مرکز ګردیز او میدان ښار همدا اوس سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې طالبانو په دې ښارونو بریدونه کړي، خو زیاتوي د ډلې ته درنه مرغوب لاړول شوی دا او په شای هم تمبولي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی ازادي راډیو ته وویل په دې ښارونو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولسی پاڅون کوونکي له طالبانو سره په جګړه بوختي. د زیاتوي
د شهرانې په شاوخوا سیمو کې کافي اندازه قوتونه شته زمونږ، او عین وخت کې په بلخ کې، مزار شریف کې، بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه، سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري. په فاریاب میمنې باندې دوی تېره شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دوی برید په شاو تمبی په ډېر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوانېدل چې د قاري شعیب په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر څلوېښتو زیاتو طالبان ته مرجوب لواړئ.
د افغانستان په لویدیځ او شمال کې د جګړو ورهاخوا د هیواد ختیځ ته هم د جګړې لمن پراخه شوي. په کونړ کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ډلې تېره شپه د دې ولایت درې ولسوالۍ نیولې دي. سرچینه وایي طالبانو تېره شپه له یو څه مقاومت وروسته د اسمار ولسوالۍ ونیوله. خو په ګاونډ کې پرته د انګام او بیا شلتن ولسوالۍ له کوم مقاومت پرته دې ډلې ته ورته شوې ده. دا په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د طالبانو د پراخ پرمختګ وروسته د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو مهم پرمختګ یادی. د دې ترخوا پر ننګرهار کې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې شوي. د دې ولایت په شیرزادو، اچین او سپینغر ولسوالیو کې هم نښتې شوي چې حکومت پکې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د دې له وړاندې په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې اتلس ښارونه نیولي او له حکومت یې غوښتي چې کابل هم ورکړي، خو افغان حکومت پرون پرېکړه کړې چې د دې ډلې پر ضد په جګړه کوي او مقاومت پای دوام ولري.
خبر منوریدونکو وامه ورزل چې طالبانو په افغانستان کې د اتلس ولایتونو د مرکزونو تر نیول کېدو وروسته د پنځو نورو مرکزونو د نیولو لپاره هم له تېر شپې راهیسې حمله پیل کړې. یو هم د بلخ مرکز مزار شریف دی. له کندهار او هرات وروسته د بلخ د مرکز پر مرکز د طالبانو حمله لدی پلو هم ډیری مهمه دي چې مزار شریف په افغانستان د شمالي ولایتونو په ډله کې یو مهم ستراتیژیک موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سقوط وروسته د تېرې چهارشنبه په ورځ مزار شریف ته تللی و چې د دې ښار د دفاع لپاره د حکومتي او حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ غونډو کې ګډون وکړي. طالبانو پر مزار شریف حمله وروسته له هغې پیل کړي چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د جمعیت اسلامي بیلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې په یوه غونډه کې په شمال کې په تېره بیا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. د مزار شریف د وروستي وضعیت په اړه به چې جګړې چیرې دي اوس او طالبانو له کومو لورو د مزار شریف ښار د نیولو لپاره نیت کړی دی نور به له خپل خبریاله واورو چې همدا شیبه راسره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د بلخ د ولی ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویلي چې طالبانو له نن سهار رئیس پر مزار شریف له څو لورو حمله پیل کړې دي، په کومو سیمو کې اوس جنگ روان ده؟
د بلخ ولایت مزار شریف ښار د دریو استقامتونو للوری نن سهار د حملو شاهد و. همدارنګه د طالب غلام مجاهد ادعا کړی چې دوی د څلورو لوریو پر مزار شریف ښار حمله کړې، خو د بس د پولیسو ویان عادل شاه عادل سره څو شپې وړاندې ما خبرې درلودې. د ویل چې طالبانو هغه پخوانیو سنگرونو باندې حمله کړې دي چې لایوي مشرفدي قضیه هلته د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت وو. هغه د نهر شاهي ولسوالۍ لنګرخانه سیمه ده، د دهدادي ولسوالۍ د توختي سیمه ده، او همدارنګه د مزار شریف غرب لور ته د ښار د ورودي دروازې او د بلخ ولسوالۍ د سرولاري ترمنځ دغه سړک باندې ځات نشته روان دي. د بلخ د بلخ والی ویان منیر فرهاد ویلی دی چې په دغه جګړو کې طالبانو ته تلفات وارد شوی دي، خو سبیلا مجاهد په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي ادعای کړی چې دوی ښار ته ورنږدې شوی دي. بل لور ته د بلخ د پولیسو ویان د عادل شاه عادل ازري راډیو ته ویل چې د طالبانو پر موازیو باندې هوایی بریدونه شوی دي چې دغه بریدونه په دهدادي ولسوالۍ او نهر شاهي ولسوالۍ کې نن سهار 10 بجې ترسره شول، او په کې ویل شوی دي چې طالبانو ته تلفات او وخت خودی دقیقه شمیره په ډاګه نه کړله. بله،
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د نورو ولایتونو په پرتله په شمال کې په مزار شریف کې دوی پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک لري او د طالبانو په وړاندې به مقاومت وکړي. پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او دغه راز د جمعیت اسلامي بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور هم غونډه درلودله. وروسته یو بیان خپور شوی دی، په دغه بیان کې ویل شوی چې
د دواړو مشرانو دغه راز د بلخ له والی د شاهین قلور دوله قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې او پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د طالبانو په مقاومت او ولسی پاڅونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څارنه کوي. دغه ځواک ته په پام هلته څه ډول انګیرنه ده چې دغه د طالبانو د چټک پرمختګ سره سره به آیا دغه ځواک او هغه ستراتیژیکي موقعیت په پام سره چې مزار شریف لري او د افغانستان د حکومت ټولې هیلې په مزار شریف د ښار په دفاع پورې تړلې دي، آیا دغه ځواک به وکولی شي چې د طالبانو حملې په شا وتنبوي؟
ګوري تیر چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته سفر درلود. د سفر په داسې حال کې ترسره شو چې په تیرو دوه اونیو کې یوازې اوه ولایتونه د طالبانو په لاس په شمال کې سقوط شول، سره له دې چې دغه سقوط شوي ولایتونو ځینې ولسوالۍ لا هم د دولت په ولکه کې دي. خو ولسمشر په دغه سفر کې بلخ ولایت ته یو نظامي کمیسیون جوړ کړ او په دغه کمیسیون کې پخواني جهادي ملیشه په خوانی کمانډانان او د حزب جنبش او حزب جمعیت مشران وندلری محمد محقق ته وحدت حزب مشر او همدارنګ په بلخ کې نور جهادي کمانډانان لکه جمعه خان همدرد او دست نور په خوانی ملیشه ځواکونه چې وځ د پاسنوالو په نامه طلا راپورته کړي او غواړي چې د طالبانو پر ضد وجنګيږي. دغه کې نسون به دغه پاسنوالو همدارنګ د افغان امنیت ځواکونو د تجهیز او همدارنګه د بستیج مسولیت پر غاړه لري. دغه تا په کتو سره په بلخ ولایت کې د ځواکونو شمیر زیات شوی دی. تیر ورځ جنرال دوستم هم له فاریاب په سرپل او جوزجان څخه خپل ملیشه ځواکونه بلخ ولایت ته راغوښتي دي او هلته دغه مهال د دې په حال کې چې دغه ځواکونه تجهیز او په لومړي قدم کې د بلخ د دفاع لپاره او په سانیان دغه سیمه چې د طالبانو لاسته ولیدلې په هغه عملیات وکړي. او په ټولې ډول انګیرنه دا ده چې خلک ناهیلي شوي دي، خلک د جګړې له امله تښتېدلې دي، کورونه پریښې دي، ښار خالي دی. ځینې ولسوالیو کې چې اوس هم طالبان واکمن دي هلته هم ویره موجوده ده، ځکه چې د عملیاتو لمن به هغه سیمو ته هم وغځل شي او دلته په ملکی کسانو تلفات ورواوړي. او دولت هم اعلان کړی دی چې په بلخ ولایت کې به هر ډول سیمو چې طالبان پکې لیدل کیږي ته دولتي ودانۍ وي او ته شخصي ودانۍ وي او ته اماکن وي ته دولت اوایي بمبار کوي.
بلې کور ودان قدر منوریدونکو ده و مریدل چې په مزار شریف ښار هم وسله وال طالبانو له څو لورو بریدونه پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې لدې چې د افغانستان په اړه ځینو نورو راپورونو ته دوام ورکړو، په مکلي اقتصادي خبرونو ته
د آسیا پرختی بانک لوري د ننګرهار وادي ل کرنې شرکت سره د اصلي ماشينونو او توکو مرسته وسوه. د افغانستان د کرنې مالداري او بولګول وزارت ویان اکبر استمین نزادي رادیو ته وویل چې په دغه توکو کې 15 اراده د اوبو سیار واټر پمپونه، دوه اراده دمټرکونه، یو اراده سکواټر، یو اراده رولر او یو اراده لوډر شامل دي. د نوموړي په خبره یاد ماشينونه به د عمومي کانال د پاکولو، د ځمکې د هوارولو، د موادو د انتقال، دوړو ساحو ته د اوبو د پروتکولو، کندنکاری او د ځمکو د سختولو په برخه کې وکارول سي. د مسؤلینو په خبره تر دې وړاندې د ننګرهار عمومي کانال په بلابلو برخو کې عصري ماشینالات نه درلودل. د کانال د پاکولو په ځینو ساحو کې د ځمکې کیندلو او د غشان نورو برخو کې له عادي لارو چارو کار اخیستل کېدو، خو د یادو ماشینونو په سپارلو سره به دا چارې لا ګړندۍ او په ښه توګه ترسره سي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روانې زمري میاشتې د ځینو ادارو د کارکونکو معاشونه به د نوي سیستم له لارې اجرا سي. د دغه وزارت له لوري په خبره سوې اعلامې کې راغلي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د سر د خپلواک کمیسیون د هستوي انرژي ادارې او د مشرانو جرګې د مرکزي کارکوونکو د زمري معاشونه به د نوي سیستم له لارې ورکول کیږي. اعلامیه زیاتوي د نوي ادارو معاشونه به د پخوا په شان اجرا کیږي، ځکه د ادارو لخوا تر اوسه پورې د معاشونو د نوي سیستم ټریننګ نه دی بشپړ شوی. خو په راتلونکې میاشت کې ټولې ادارې یاد سیستم ته چمتو دي او همدارنګه د ولایتونو معاشونه به هم د پخوا په څیر د مالیې وزارت د مستوفیت لخوا ورکول کیږي. د هم د کابلو بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر درې اتیا افغانۍ، یو یورو شپږ نوي افغانۍ درس پوله، یو پون یو سل دولس افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال یو ویشت افغانۍ پنځه ویس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اوولس پوله، زر هندي روپۍ دولس سوه افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درې افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان د وروستیو مهمو پیښو په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو. یو نړیوال موضوع راخلو، د امریکا په څو روغتونونو کې ډاکټران وایي چې بسترونه پر کورونا وایرس لخته کسانو ډک شوي، په عین حال کې په روسیه کې د کورونا وبا له کبله د مړینو بې ساري شمېر ثبت شوی. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو شمېر یو وار بیا زیات شوی دی. د الاباما ایالت والی کې ایفی پرون جمعه د کورونا تازه څپه د سمندرونو څپو ته ورته وبلله، ویل چې د کورونا وبا د امریکا په دغه جنوبي ایالت کې د طبي خدماتو پر وړاندې کوونکو سخت فشار راوړی دی. که ایفی په خپل ایالت کې فوقالعاده حالت اعلان کړی دی. د د په وینا بیړنۍ حالت یې د دې لپاره اعلان کړی چې د روغتیایي خدماتو څارونکو ته اسانتیا رامنځته شي. د امریکا په ډیرو هغو ایالتونو کې چې جمهوری پالان پکې اکثریت لري، د ماسک کارولو په اړه د روغتیایي چارواکو سپارښتنو ته غوږ نه دی نیول شوی. په اوریګان ایالت کې چې د امریکا په شمال لویدیځ کې د آرام سمندر په غاړه دی، روغتونونه په بشپړ ډول د کورونا وایرس له ناروغانو ډک شوي دي. د دغه ایالت ګورنر د روغتیایي کارکوونکو د ملاتړ لپاره په روغتونونو کې د ملي ګارد د یو نیم زر ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان اعلان کړی دی. څو نورو ایالتونو لکه هوایی د کورونا وبا د ډېرېدو د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیه هم پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې په یوه ورځ 815 تنه مړه شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي چې د سږ کال په جولای میاشت کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر د تیر کال د جولای میاشتې په پرتله په سلو کې شپېته زیات شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکایي درې زره سرتیرو یوه لویه برخه کابل ته رسېدلې. دا د هغو سرتیرو برخه ده چې امریکا کابل ته د خپل سفارت د کارکوونکو او نورو اتباعو د ایستلو لپاره تېره ورځ د کابل هوایي ډګر ته د استولو اعلان وکړ. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم خپلو کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې خپل اساس اسناد له منځه یوسي. نور به له خپل خبریاله واورو. مهرباني.
د امریکایي ځواکونو یو لوی برخه په داسې حال کې بیرته کابل ته راستنه شوې چې په افغانستان کې ناامني په بیساري توګه زیاته شوې او د دې هیواد 19 ولایتونه د طالبانو لاس ته ورغلي دي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیري تیره شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 600 برتانوي ځواکونه هم د هیواد ته راځي. په ظاهر د دې ځواکونو دنده له افغانستان څخه د امریکایي او بریتانیایي او بریتانیې د سفارتونو د کارکوونکو د دې هیواد د اتباعو او د هغو افغانانو د خوندي وټولو لپاره زمينه برابرول دي چې له امریکایي او بریتانیوي ځواکونو سره کار کوي او دلته له ګواخ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربي ویلي دي چې یو ډله سرتیري اوس په کابل کې دي ترڅو امریکایانو او د هغوی هغو افغان همکارانو ته د هیواد د خوندي وټولو زمينه برابره کړي چې له دوی سره کار کړي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو اعلان کړی چې 3000 سرتیري افغانستان ته لیږي ترڅو په کابل کې د هیواد د سفارت د کارکوونکو او د هغو افغانانو وټولو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي چې له دوی سره کار کړي او د مهال له ګواخ سره مخامخ دي. په عین حال کې طالبانو ویلي چې افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو بیا راستنېدل په دې هیواد کې د اشغال د دوام په معنا ده. د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ساري چې دغه سرتیري چې راغلي دوی څه کوي، او بیا وروسته دوی تصمیم نیسی خدای سرګند کړه چې دا د اشغال په معنا ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت خپل کارکونکو ته هم لارښوونه کړې چې خپل حساس اسناد له منځه یوسي. جرمني هم ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت کارکونکي راکموي.
مننه. بیا هم د افغانستان د وروستیو د ناامنۍ په پیښو کې تم کیږو. د کونړ اسمار ولسوالۍ هم سقوط کړی. لسمې راپورونه وایي چې طالبان د غرض د ولایت د شیګل ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ ولایتي شورا وایي اسمار ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سختو جګړو وروسته تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوته. د یاد شورا غړي حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل چې په اسمار کې میشتو افغان ځواکونو له ولسوالۍ ټول وسایل او وسلې راویستلي او شاتګ کړی دی.
اسمار خو سقوط کړی، ولسوالۍ ښکته راوتلې ده او دوی خط بیرته دغه د اسمار ساحه چې ده د پلوڅو نام ساحه کې دلته خط جوړ کړی دی کې ناستې د سلطان پوسټې بیګا پرېښې وې لږ ساعت له بیرته نیولي.
د وسلوالو طالبان ویان هم د اسمار د نیولو داوه کړې ده. حکومتي مسولین او د امنیتي ارګانونو مشران هم مني چې اسمار یې له لاسه وتلی دی، خو غږ ورکولو ته یو هم چمتو نه دی او هر یو کوښښ کوي چې د شاتګ پړه د بل پر اوږو ورواچوي. د سیمې اوسیدونکي به یې له جګړو په تنګ شوي او دواړه خواوې باید له جنګ او ورورژنې لاس واخلي او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی جلال الدین ساجد:
بیګا هم یوه ولسوالۍ سقوط کړی د اسمار ولسوالۍ. که په جنګ باندې دغه مسایل حل کېدی تقریبا څلوېښت کاله وشو. دلته جنګ روان دی خو لا پایلې ترخې دي. موږ همیشه د جنګ شاهدان یو، نو له هغه خلکو څخه چې هغوی په جنګ کې ښکیل دي له هغوی څخه په کلکه غوښتنه کوو چې سولې ته غاړه کېږدي او د سولې فضا رامنځته کړي تر څو دغه جنګ په افغانستان کې ختم شي.
له اسمار وړاندې د کونړ غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ او د نورستان کامدیش برګي مټال دواب او منډول ولسوالۍ هم طالبانو نیولې دي. یوازې له غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تېروي.
دغه ورځ په ښارونو او ښارګوټو د جګړو په ترڅ کې ډېره مرګ ژوبله هم ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي د تېرو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نور په دې راپور کې:
له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر ترینکوټ ښار ډله ییز بریدونه وکړه او ترینکوټ ښار یې محاصره کړ، په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون عجل وارد دی چې روغتیا پالان ټول د هغه ټپیانو په درملنه بوخت دي چې ټپونه ژور دي څو ژوند له لاسه ور نه کړي، ځکه دا وارد هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد. روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د تیرو دوو ورځو جګړو پر مهال 55 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نونس کلن ګلاب شاه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراډون وسیدونکو دي چې د جګړې پر مهال پر دواړو پښو په مرمۍ لګیدلې دي. ګلاب شاه په ترینکوټ شار کې زران چلوي او د هغه مهال په مرمۍ ولګیدي کله چې غوښتل د سلو افغانۍ په بدل کې د ترینکوټ شاراډون د کوټوالو لسیمې څخه یو شمیر توکي را انتقال کړي.
پلور په مزدوري راوړې زرنج به ولي مرمۍ را پټو مشتله بل نه رمن نش طالبان وکړه. د حکومت بیا ورور راوړل شي په خانیت کې خدای دې کور دغه من خلاص. موږ په 200 مزدوري په سر ته روانې دي دا رقم په 200 روپۍ په څوک څنګه دغه رقم کې موږ دې دغه رقم کې په دې ملکي نه پیژن بل خو چې دا جنگ دغه ورک مسلمانان به سر د بل په سره یو خپل کنټرول کې راځي هغه دا رقم په نفسن کې جون چیرې زرګو.
په دغه ولایت کې د رواني جګړې هر یو قرباني ناویلې کیسه لري. محمد اعظم بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکو دي چې خپل درې کلن زوی روغتون ته د درملنې لپاره راوړي. د نموړي دا درې کلن زوی د جګړې د شکیل لورو په مرمۍ لګیدلې دي.
شو دغه مرمۍ پښکو مشتله بیا مې راوستي چې شپږ ورځې په دغه وبستر و د بستر سم بیا بو تجربه سرور جالته ما بیا سر چر کونی ولی بیا من دلته ډاکټر ته راوستي اوس بیا شپار وره د فکر باندې و مو سی بیا سر خراب سوی دی اوس بیا راوستل اوشتنه مداله شکراري راشي دغه راشي امن راشي.
د اورزګان د ولایتي روختون مشر امین الله توخی نن ازادي راوړی ته ویل چې دغه ملکیان چې د جګړو لسیمی ولایتي روختون ته راوړل سوي له جملې ډیر لستون خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د وای په دغه وجلسو او ټپیانو کې نیمایي ښځې او ماشومان دي.
و مردل چې د اورزګان مرکز ترین کوټ کې ورسته جګړو لامل ډیر مرګ ژوبل هم ولسی وګړو ته رسیدل. د یوازې ترین کوټ نه دی، د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د ورسته جګړو په ترڅ کې ډیر مرګ ژوبل ولسی وګړو ته اوښتې. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي حمله پیل کړې. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال وایي چې طالبانو نن سهار وختي له دریو اړخونو پر مزار شریف ښار حمله پیل کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو د ډلې چې افغانستان ته استول کیږي لومړی جو په کابل ته رسیدلې او نور هم را روان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې نږدې 3000 پوځیان به تر سبا یکشنبه پورې کابل ته ورسیږي څو په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د خوندي استلو په چاره کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انټونیو ګوتریش پر ټویټر په یو بیان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي اندېښنه ښکاره کړې. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاهي پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو بندیزونه لګول شوي دي. او په روسیا کې د یهوه د شاهدانو په نوم د ممنوع مذهبي ډلې د دوامدار ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
په کابل ښار کې تر 2000 ډیر نشه یي ګولۍ او 1 کیلوګرام شیشه ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په یوه شتمه ناحیه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2200 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس پرمار زاده یې رټو ویل چې پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې د نشه یي موادو د یوې شبکې د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1 کیلوګرام شیشه ونیول شو. د دې دوه پیښو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوې دي. په خوست ولایت کې دوه کسان د 500 کیلوګرام چرس د قاچاقو پر مهال ونیول شول. اته 30 کیلوګرام چرس پولیسو هغه مهال د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شي و یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له یو غونډي ولایت څخه د خوست ښار ته قاچاق کړل شي. د کورنۍ او چار وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادې راډیو ویل چې یو شوي کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز ترنوالې ته معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو شپږ ویش قاچاقون کې په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو 19 قضیې څېړلې چې په نتیجه کې د دې مرکز ابتدایي محکمې 9 تورن کسان له 2 کالو څخه نیولي، بیا تر 14 کالو پورې، او د دې مرکز استیناف محکمې 19 تورن کسان د باند په بیلابیلو مودو باندې مجازات کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادۍ رادیو ویل له مجازات شویو کسانو سره 211 کیلوګرامه هیروین، 18 کیلوګرامه تریاک، 143 کیلوګرامه چرس او 21 کیلوګرامه خیخانی بل شوې ده. او دونی وروستی پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو تر 60 کیلوګرامو ډیرو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په روداتو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یوه زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادۍ راډیو ویل چې په یو بل پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی و. د چرسو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی، خو د هیروینو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه باید څارل.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
د صورتي که پدر مادر خبر میشن،
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی یې لګ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي.
دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي، په دې اړه له ارواپوهې استاد حافظې سره مرکه لرو.
بعضې کلینیکیانې چې مخکې د واده نه معتاد وي او فامیل خبر نه وي، هغه مېړونه لخوا طلاقېږي.
د محمد ولی په نوم یو معتاد وایي چې درې رستورانتونه پر نشو راڅخه ولاړه.
په دې کمپنۍ کې مې موټر درلوده، مارکیټ کې مې درلوده، په دې ګورایي سیوال کې مې درلوده، بس درې واړه هم دغه نشو رانه واخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
ته ودرې زه وګورم څه کې چیرې ګوري. موږ مې شاوخوا کتل چې چا زموږ خبرو ته غوږ نه ویني ولای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل. دې سیستم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې موین وایي چې که څه هم د دې سیستم فلج کولو له نشه یي موادو سره د دوی مبارزه ټکنۍ کړې، خو بیا هم له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د دوی فعالیتونه دوام لري. کارپوهان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او وایي چې که دا مسؤلیت یوازې د افغان دولت پر غاړه ولویږي، نو د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق به نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا له 2003 میلادي کال څخه بیا تر اوسه پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پروګرام کې لوی ملاتړ کوونکي بلل کېدل. دې دوه هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د مالي مرستو تر څنګ د داسې استخباراتي معلوماتو په برخه کې هم مرسته کوله چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو په نیولو کې ډېر مؤثر او ګټور و. خو اوس تازه بریتانیا د دې مهمو معلوماتو په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخیستی دی. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزی وایي چې د بریتانیا د پټ خبرو اورېدو یا استراق سیستم ډېر پرمختللی و او له دوی سره یې د قاچاقونکو په نیولو کې ډېره مرسته کوله.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودې چې د یوې برخې لګښت د بریتانیا او بلې برخې لګښت د امریکا سفارت ورکاوه. هغه برخه چې د امریکا سفارت یې لګښت ورکاوه اوس هم په بشپړ ډول فعاله ده، او هغه برخه چې د بریتانیا سفارت یې پیسې ورکولې د اوس لپاره درول شوې ده، خو زموږ پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د هغوی فعالیتونه دوام لري. څرنګه چې د پټو خبرو اورېدو سیستم ډېر پرمختللی و، موږ کولای شوای چې ډېرې بریاوې ولرو، او اوس چې نه لرو ښکاره خبره ده چې زموږ بریاوې به کمیږي.
د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې په 30 کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او د نشه یي موادو تولید هم په همدې سیمو پورې اړه لري. کله یوې خوا بهرني نظامي ځواکونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخلي، له بلې خوا بیا د افغانستان هوایي ځواک په جګړه بوخت دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو بریدونه ډېر کم سوي دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. افغان دولت یوازې دا دروند پیټی نسي پورته کولی.
2021 کال کې د مې د میاشت څخه چې د بمني جامعې د وتلو فیصله وسوله، د دې سره جفت د بمني جامعې زیرکې ادارې چې یو د غو څخه د مواد مخدر اداره وه، دا هم د افغانستان څخه ووتله، او د بلې خوا څخه هغه حساس سیستم چې دوی د مواد مخدر د قاچاقورانو په نیولو کې استعمالاوه، هغه سیستم یې ټول د منځه ولاړی. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته د افغانستان حکومت ته رسیږي، او د بمني جامعې کې هلته به د مواد مخدر معتادان نور هم ډیر شي او افغانستان
کې به معتادان څو چند سي. له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې برېټانیا د کشفي او استخباراتي همکاریو څخه داسې مهال لاس اخلي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مالي مرستې هم په سلو کې اتیا کمې سوي، او نړیوالې ټولنې د راتلونکي کال لپاره هم د هیڅ ډول مرستو ژمنه نه ده کړې.
آیا پوهیدلاست چې د کوکنارو نیش وهونکي یا نیشګر د نیش وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې اړه به د عزت الله په نوم د یو نیشګر خبرې واورو.
موږ یو ورځ ویده ولو د شپې پر یوه بجه باندې طالبانو نارې ورالو، وای پورته سې سپوره سو ټول سره تلاشي وکړو، موبایلونه هم راکوي، موږ ورته موبایلونه خو موږ نه لرو، او له یو ملګري سره مو هغه وړی بیا سار سر خیل ته ورکړی ولټه چې بیا دی ځوارې کړه، او یو د چاپې له طرفه سي حکومت راځي هغې سیمې ته، دې ته بیا نه ګوري چې دا شخصي دی یا نظامي دی طالبان دي که حکومت ته، چې بس د شپې په مخه ورل دا ولي. موږ خپله یو شپه ویده ولو، د شپې پر دولس نیمې بجې وې سي تیاری رالی، چاپاس ول ډیر بدالې عدالت جوړ کو، موږ ته عدالت کوټې ته رال وای راوز یم، ټول شپ ډیر ټکاول، موږ باندې ډیر په وام کې تیر رسول، او ډیر وخت داس پیکي چې د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصيان تر سیګ زکه هغه کارګر وینا بلد یو وزید لوام څمن داخله کوټې ته تیاری یم ولې دی یم ولې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې ارواپوهان وایي د لومړي ځل نشي کولو له امله د ماشومان او زلمیانو سپکاوی او له هغوی سره سخت چلن کول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې غوټه پیدا او له ډېره زده له خپلو نه اهلو ملګرو سره یو ځای شي. د عامې روغتیا وزارت له ماشومان او زلمیانو سره مینه نه کول او سخت چلن کول په نشو د اخته کېدلو یو عمده علت بولي، او له کورنیو څخه غوښتنه کوي چې د خپلو اولادونو د کنټرول تر څنګ د خپلو ورځنیو کارونو کې هغوی بوخت وساتي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کمو ولیدل چې بچیان مو د لومړي ځل لپاره نشه کوي، نو خبرې ورسره وکړي او د دې خبرو ته هم په آرامه غوږ ونیسئ. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندې کړي چې په نړۍ کې ډیری معتاد ماشومان او زلمیان هغه څوک دي چې د کورنیو له مینې څخه بې برخې شوي او کورنیو یې د لومړۍ نشې له امله له هغوی سره سپک چلند کړی دی. ارواپوهان وایي چې ماشومان او زلمیان په ټولنه کې د نورو خلکو په شان مینې او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه نو په کورنۍ کې له ماشومانو او زلمیانو سره مینه نه کول د دې سبب کیږي چې هغوی بل ځای د مینې او داسې چا په لټه کې شي چې دوی ته غېږه خلاصه کړي او خبرو ته یې غوږ ونیسي. په همدې ډول د نشې موادو د مافیایي ډلو په دام کې نښلي. د معتادینو د درملنې ارواپوه سمینا یادګاری وایي چې د لومړي ځل نشي له امله د اولادونو رټل او سپکول د دې سبب کیږي چې هغوی خوابدي، وقدی او لډیره زده خپل نشوته د بام ورکړي، خو له هغوی سره په مینه خبرې کول او په آرامه قناعت ورکول هغوی له نشوت څخه راګرځول شي.
د صورتي کې پدار مادر خبر میشن
که کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی لګلګ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه ځان وساتي. ښکنځل او سپکې خبرې کول د دې سبب کیږي چې زوی له مور او پلار څخه لرې شي او یو پردي شي او پردي موجود ته پناه یوسي.
میرمن یادګاری وایي که بیا هم میناناک چلند ښه نتیجه ورنه کړه، باید له اولادونو سره د مور او پلار په توګه چلند وشي، خو باید دا چلند دومره سخت نه وي چې د مور او پلار عاطفي او مینې ته زیان ورسیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې څیړنو ښودلې چې له معتادو ماشومانو او زلمیانو سره د مور او پلار اړیکې پرې کول د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته دوام ورکړي. ارواپوهان وایي چې ماشومان خپل مور او پلار یو ښه بیلګه بولي، هر څه له هغوی څخه زده کوي او د هغوی ټول کارونه کټ مټ عملي کوي. د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي معاون عبدالشکور حیدری وایي چې اولادونه د مینې او محبت تر څنګ یو داسې چاپیریال ته هم اړتیا لري چې هلته نشه یي مواد او د تنباکو دود نه وي.
اطفال خدا کنترول کنن باید.
مور او پلار د خپل ماشومان کنټرول کړي، له هغوی سره د مینه وکړي او په ورځنیو کارونو کې د مرسته ورسره وکړي چې هغوی له نشه یي موادو په تیره بیا تنباکو څخه ځان وساتي. هغه مور او پلار چې خپله په تنباکو معتاد دي باید د اولادونو په مخ کې تنباکو ونه څکوي. یو خدا چې ماشومان یې جنې زده کوي او بله دا چې همدا دود په غیر مستقیم ډول د دې سبب کیږي چې هغوی له دې لارې په نورو نشو اخته سي.
ارواپوهان وایي په افغانستان کې د نشهیي موادو اسانه او ارزانه لاسرسي ته په کتو سره ډیره ضروري ده چې مور او پلار په دې وپوهول شي چې له خپلو ماشومانو سره نرم چلند وکړي. ارواپوهان وایي چې په رواني برخه کې له نشهیي موادو څخه د ژغورنې د لارو چارو تر څنګ له دیني پلوه د نشهیي موادو د زیانونو په اړه معلومات هم د دې سبب کیږي چې ماشومان او ځوانان له نشو څخه وژغورل شي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، پر راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي له نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. له هغو معتادو میرمنو سره چې مرکې سوي ډیری یې ویلي چې د خپلو معتادو میړونو لخوا په نشو اخته سوي دي. ارواپوهان وایي چې معتادان د نشو په حال کې او یا تر نشو پریښودلو وروسته خپلو ښځو ته طلاق ورکوي، خو دا طلاق رسمي نه وي. دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي او دوی د طلاق له امله له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهې استادې حافظې سره مرکه کړې او په پیل کې په معتادینو کې د طلاق د علتونو په اړه پوښتلې ده.
دلیل احتیاط دی چې دوی په احتیاط باندې ګرځي یو وخته پورې که پیغله وي، مثلا که واده کې بد واده نه، که فامیلي خبر شي خوښ خسر خاوند یو وخت پورې افسله کوي اما نور فامیلي نه کوي، بیا نو مجبوریږي طلاق ورته ورکوي.
منځوب دوی په منځ کې ډېر کوښښ د دې کوي چې یو بل نه جدا شي.
دواړه طرف ته وي، مګر بعضې جنیکیانې چې مخکې د واده نه محتاط وي او فامیلي خبر نه وي هغه مېړونو له خوا طلاقېږي، او بعضې چې پاک وي کله چې واده وکړي او خاوند یې که محتاط وي نو هغې له خوا نه بیا دې مجبوریږي که خیر جنۍ وي یا باسواده وي نو یو اندازه پورې کوشش کوي چې مثلا خاوند یې ښه شي، تداوي کوي چې ونه شو بیا نو طلاق اخلي. ورنه
ښځه محتادي که مېړه هم محتادی، دوی څنګه بیا چا له طرف نه بیا طلاق ډېر واقع کیږي؟
ښځه غواړي چې طلاق ورنه واخلي، مېړنه یې دغه نه کوي، بیا هغه خو کوشش کوي چې زه کله چې زه محتاد یم باید هم محتاد شي چې ما نه څه ونه غواړي، ما نه خرچه، ما نه څه ونه غواړي، بیا نو نه کیږي، بیا نو ښځه مجبوریږي چې اولاد ولري یا یوازې وي طلاق اخلي. یعنی زه فکر کوم نارینه نه ښځې ډېر مېړنه نه طلاق اخلي.
قانون کې بیا داسې ده چې نارینه که طلاق ورکړي بیا هغې ته رسیدګي کیږي محاکم له خوا نه، بیا د ښځینه معتادین مسله څنګه ده؟ دغه قانوني مشکل چې ده دوی ته د دوی طلاق قبلیږي نه د خاوند له خوا؟
رسمي طلاق ته دوی دغه نه ورکوي، دوی دومره آګاهي په دې شیانو نه لري. دیو کله چې هغه خو آگاهي چې ولري مثلا هلته محکمه کیږي، مثلا محکمه ورته وایي یا نشه حالت کیږي ته نشي کولی چې طلاق ورکړي. مثلا هغه وادي هېڅ هغې ته نه مراجعه کیږي، خپله خپل منځ کې هله فیصله یي طلاق اخلي.
که چېرته مېړه مواد خوشي نه کیږي د محتاد
ښځې، مېړه خوشي نه کیږي، دوی غواړي ښځه غواړي چې طلاق واخلي، او که مېړه خوشي کی نو که ښځه خوشي نه کی نو هغه ماغسې مریضان لرو چې هغه دې مجبوره دي وایي موږ نشو کولی چې دې نه لاس واخلو طلاق اخلو.
مونږ چې ځینې معتادین سره مرکه کړې ده، اکثرا ښځینه معتادین دا وایي چې مونږ له میړه طرف نه مونږ معتاد شوي یو په مواد مخدر. کېدای شي یو دلیل هم دا وي چې دوی ورنه طلاق ونه غواړي، او دوی دا هڅه کوي چې ښځینه هم په مواد مخدر باندې معتاد شي چې هغه هم دې په شکل شي.
او شته داسې مریضان هم شته چې ښځې دلته په څو کلونو کې همداسې اخته دي، او میړونه یې همداسې تداوي کېږي، بیا بیرته مریضان کېږي، بیخي بیرون ته وتلي دي، کوڅو کې سرکونو سر کې پراته دي، احمد طلاق نه دی اخیستی، د خپل بچو سره کله یو سنټر کې کله بل سنټر کې داسې ژوند کوي. هغې همیشه موږ نه دا تقاضا لري چې موږ ته کچې کار پیدا کوي، موږ پاک یو، موږ نسکو، موږ ښه یو، طلاق هم نه اخلو مړه نه.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکی 55 کلن محمد ولی له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې 3 هوټلونه درلودل او د ورځې یې زرګونه افغانۍ ګټلې، خو ټول په نشو ځینې ولاړل. دا چې نشو د مالی زیان تر څنګ محمد ولی ته نور کوم زیانونه ور اړولي دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دغه آزاده کار هوټلداري و همدغه کارونه مې کول، بیا په همدغه منځ کې د دغه خراب انډیوالانو سره بس په دغه نشو اخته شولو. چرسونه هم شروع کړه، ورپسې تاریاک شو، د انډیوالانو تاریاک وهل، یو دود و دود ورسره واخله، بس همدغه کې بس په تاریاکو اخته شوم. اتلس کارم تاریاک وهل، بیا دغه یو دود و نیم کاله کېږي چې همدغسې یو ملګری یم پوډري و، بس هغې راته ویلې چې څه تمام ورځ ناستې، 2 ساعته 3 ساعته ناستې، تاریاکو ته سیخونه وروره او ګاز و دونه بیروبار کته پورته، دوه دوده پوډر ووهله، تی سرې سترګې ګرده. ما هم په اوله ورځ رښتیا چې دا دوه دوده پوډر ووهله، بس د مازدیګره پورې نشوم، بس دا دوه دوده څلور دوده شو، څلور شپږ شو، شپږ اته شو، د دې ورځ په ورځ دا زیات شو، داسې بدبخته شو. په دې کمپنۍ کې مې هوټل درلوده، مارکیټ کې مې هم درلوده، په دې ګولایي سیوال کې مې هم درلوده، بس درې واړه همدغه نشو رانه واخیستل. په دې کې قرضار هم شوم، پاسمان هم شوم، څه چې نقدې مې په کور کې درلودې هغه هم رانه لاړې. په دې 6 کاله کې هغه د ورځې کمې چې حساب کې د ورځې 1500 په نشه زما تللې دي. خو بیا داسې کېږي چې مثال انډیوالانو سره بند چې دغه 1500 مصرف ستا 15000 کېږي، بیا خامخا انډیوالانو سره یې مجبوره چې خرڅ کې ورسره دي. کور کې مې نشه کړې ده، ولې چا لیدلی نه یم، زما اتاق مخصوص اتاق و زمن مې بېخي هېڅ نه بوی پرې لګېدلی نه ښه، هېڅ ډېر منفي تاثیرات لري، په هر څه یې تاثیر کوي. ډنګرۍ دی مثلا، زهیرۍ دی، شخصیت یې درنه اخلي، آبرو دې درنه اخلي، عزت یې درنه اخلي، دغه غون منفي تاثیرات دي که مې نشه نه کولی. یعنی زما د زندګي افسوس ډېر خلک کړي، زه به اوس ډېر لوړ مقام کې وم، بیخي یعنی میلیونر به وم، بیخي د پیسو د نگانه خو به بیخي چې څه رقم زندګي وایم بدلودله، خو نشي هر څه رانه ختم کړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زلمی پر زرغونې مین دی، او هغې ته یې مرکه ور ولېږله. د زرغونې کورنۍ هم راضي سوه، او زرغونه هم ډېره خوشحاله وه. د دسمال لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و، بس یوازې خبره دې ته پاته وه چې د زرغونې ورور له سفره راسي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونې مور او پلار وویل چې زرغونه زلمي ته نه ورکوو. دا چې د دې انکار علت څه دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خدای به په خپله مازدیګر کړي، د چینارو سرو ته مه ګوره میانه، د چینارو سرو ته مه ګوره میانه.
څوک شي دا کاڼي واروي؟ وایم څوک یې کاڼي مه وره چې منګۍ ته راته مات کړه.
مه ډارېږه، زه یم زلمی.
وی زلمی ته یې؟ زړه مې له ګوګله وخته، ما چې ویل دا څه بلا ده نو؟
ګوره پام دی چې نارینه بلا نشي کېدی، که بلا یې هغه به ته یې، او که چیرې دی و هغه بیا نو زه یم. خو یاره که خدای داستا غوندې ښکلې بلا زما په نصیب کې، نو خیراتونه به وکړم خیراتونه.
ریښتیا دومره در باندې ګرانه یم؟
ولې ستا زړه ته نه لویږي؟ قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي، نه وینې چې لکه غل پټ پټ چینې ته در پسې راغلی یم.
ته ودرې، زه وګورم.
څه کوې، چیرې ګورې؟
لږ
لک می شاو خاکتل چی چا زمون خبرو تا وگ نوینی ولی
ایت سوگم نشتا ما تراتک مخ که شاو خواه وکتل بیار اغلم
گرانا چی او خبره در تا وکم چا تا خوبی نوائی
نا چا تا بوالی وائیم
پر مام دیر گرانی زلمه جانا خوشر میگ ما نشم در تا وائی لی ما ویل تا داسی فکر ونه کشی پردی نیم گران آخا اوز دا خبری پریده یا بلا خبره بدر تا وکم
چه خبره ده؟ هره روژه شده تو بایا
هدی خبره نده زیره ده زیره باید چی میره که
یار زرغونه جانه که زیره دیره بانده و که نشیرینی خود سکه چه زان با هم تر تا قربان کم هره روژه شده وایا چه ده چه شی زیره ده
خبره ده ده چی نلس امور زمون کره مره کره غلیبا
خخا نبید سنگه شو ها
جانانه دادی مبارک شا پلار می رزا شو اسمی تالا در کوینا پلار می رزا شو اسمی تالا در کوینا
حالا نو زور سلیوانی اصلا خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شو زمان مورو پلار رزی شوال طول تیاره نیول شوه دی یوازی خبر از ما رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افته و روز ترازی کلاشی آقا را غی بیا تاسه تا خبر در کو چرا شی دسمال یوسی ای تا توایم چه پا چورتونه که دوب شوهی ها دا چو کلا کیگی چی چی نیتا زمان دا زیارت لپار رازی اوز چی زمان استاد واد خبری کیگی تیز خوشحال نشوی خیرت خدای زلمیه
خوشحال با ولی نیم خوبا ویل کستا برو را غی حقا خوبا چه خبر پا کنه را باسی
نه نه لالا می دا پلار لخبری ناوری پلار می ویل کلالا می پکور کیوی خدای چی تاسی دسمال یوسی ته میلمنو بم ښه خدمت وشي ښه زه اوس ځم چې ناوخته کیږي مور مې راته په تمه ده سمه ده
سمه ده ګرانې
د خدای په امان
په مخه دې ښه
اوهو ناجی خی کده خدای را ولی په خیر راسی
ده چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یوسی
ولی خوری موگ چه بد درسه ولی دی چه دا چه خبری که
بد لچنگه دی تا غفتر چه خپل پودری زوی ده زمالون مو غواده
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینزه او بیا زما دی زوی نمو اخلا پوشی که نه تو نشر میگی چه پر خلکو نا قطور لگهی او زما زوی تا پودری ویه
خلو دی تا پری مینزه او بیا زما دی لور نمو اخلا ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره او ستا دا پوډري زوی وګوره
ګل غوندې نازکه ښکلې زوی مې دی چا ویل چې زما زوی پوډري دی ه
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډري زوی زما زوم کې خدا ناچله سکه دې دلته نه چلیږي بل دکان ته یې یوسه پوه شوې که نه
ته نه شرمېږي چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوي ه
تور نه دی رښتیا ده رښتیا تام خه خبره دی خوب پچا ولدی گوره تام یوه موری او لور هم لری تخپل لور پودری تا ورکوی
که زما زوی پودری وای نو لمره ورز بدی وای دی وای چی لور ندر کوم اغا ورز خستاسو طول خواه با نن بیا تنگ دستی نتا پز ما زوی پودری چو
من چه خبر و چه ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کلا پا کلی که وسیگی تل ورکوی تا خو ویل چه تجارت کوی خو اوس معلومه شوه چه پودری شوی دی له شرمه کلی ته نشی راتلی
چه نری خبره نو اوس څه پیریانو درته وویل چه زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ مه وایه د پودری رنګ معلومی زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده
واه واه دای لا بلا د ګلاب غوندې تازه دی سمه ده وروسته به دې ګلاب زوی ال ووینې د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ای نه ویني
ځه ځه ورکه شه ته له خدایه جار شه چې زه ستا لور پسې در تلم که نه ستا غوندې فقیرانو لوڼې څوک څه کوي زما زوی والا که بېښځې پاتې سي
زه دا منم چه منگه ستاسه خوندی شتامن او مالداره نیو خو خپل لور پودری تا نوار کهو ستاس خیالو چه منگ با خپل لور ستاسه پیسو تا درکو او پلوی لاس با یه تناره که واچهو موسیقی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.